وړاندې کیږي او پکې اوري چې په تورخم کې تیر شپه هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوي او افغان چارواکي وایي چې غواړي دا مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي خو هیڅوک نشي کولای چې د زور له لارې په افغانانو خپلې غوښتنې ومني. د پاکستان حکومت غواړي په واشنگټن کې د خپل سیاسي نفوذ د زیاتولو لپاره د سیاستوالو نوې ډلې امریکا ته ولیږي. په دې اړه هم جزئیات اوري خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ بیګا هم په تورخم کې جګړه روانه وه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنوي ویلي امریکا ولسمشر له نړیوالو قدرتونو سره موافقه لیک چیرې کړي ایران به ور ور واچوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ بیګا هم جګړه روانه وه. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې بازار تړلی، خلک تګ راتګ نه کوي او درنو وسلو ډزې هم اوریدل کیږي. په دې جګړه کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند شوی. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه په دې نښتو کې د خپل یو جګړن علي چنګیزي د مړینې خبر تایید کړ. د پاکستان د پوځ د جګړن په هغه نهو تنو کې و چې د تورخم په جګړه کې زخمي شوی او بیا روغتون ته لیږدول شوی و. جګړن چنګیزي پرون په روغتون کې ساور کړی دی. د پاکستان د پوز لوی دریسیز جنرال راحیل شریف پرون د دې پوزی د جنازې مراسم ته ورغلی وو. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال به د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی زاخیلوال چې پرون سه شنبه کابل ته تر لنډ سفر وروسته اسلام آباد ته ستون شو، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به د دې ستونزې په هواري وغږیږي. عمر زاخیلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لاره نه ده. په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په نښته کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه وسلوالې نښتې د دې ولایت په مرکزی سیمه کې شوې دي. د پروان امنیتي چارواکو ویلي چې دا وسلوالې ډلې تر پیښې وروسته تښتېدلې او په تورې څوک نه دي نیول شوي. په پروان کې یو شمېر خلک له حکومته غواړي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو وسلې ټولې کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي ویلي که د امریکا ولسمشر له نړیوالو قدرتونو سره موافقه لیک چیرې کړي ایران به ور ور واچوي. د خامنهي دا څرګندونې پرون سه شنبه د هغه پر رسمي ویبپاڼه خپرې شوې او غالبا د امریکا د جمهوري ریاست د کاندید ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه دي. ډونالډ ټرمپ چې ښایي د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د امریکا د جمهوري ریاست لپاره رسمي کاندید وي، له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه خطرناک او بل لووي ویل چې له سره به بحث ته وړاندې کړي. آیت الله خامنهي چې د ایران په سیاست کې وروستۍ خبره کوي پر امریکا تور پورې کړی چې په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست لپاره پر کاندید ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ او څرګنده کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي. ډونالډ ټرمپ چې ممکن د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د ولسمشرۍ چوکۍ ته نهایي کاندید وي، د دوشنبې په ورځ یو وار بیا خپله دا خبره تکرار کړه چې امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګول شي. د ولسمشر اوباما په وینا داسې خبرې مسلمانانو ته داسې احساس ورکوي چې د امریکا حکومت خیانت یا جفا ورسره کوي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ختیځ اروپا کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولنبرګ پرون سه شنبه په بروکسل کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولند او د بالتیک سمندرګي پر غاړه دوه پرتو هیوادونو ته د خپلو عسکرو څلور ډلګي استوي. د ناټو د پوځي ډلګي به هلته دورې خدمت کوي. ینس ستولنبرګ څرګنده کړه چې د تور سمندرګي په شاوخوا سیمه کې به دفاعي تدابیر زیات او جنگی وسایل به پکې ځای پر ځای شي. او روسي خبر هغه دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیبیا ته د وسلو د قاچاقړونکو له ځپلو سره موافقه وکړه او اروپایي ټولنې ته یې لاره پرانیسته چې کښتۍ او غیر قانوني وسلې ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې مخکې د مدیترانې په سمندرګي کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره ورته پریکړه کړې وه، خو اروپایي ټولنې ټینګار کاوه چې دا عملیات باید پراخ شي. د جون د 14 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي چې لیبیا ته قاچاق کیدونکې وسلې داعش او نورو وسلوالو ډلو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا سفیر وایي د هیواد نفوس 6 میلیونه دی، خو په دې هیواد کې 6 میلیونه وسله موجوده ده. هغه ویلي دا وسلې له اسمانه نه لویږي، بلکې د مځکې او اوبو له لارې لیبیا ته رسیږي. د خبرونو پای.
لازادی رادیو مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغان حکومت وی غواړي چې د تورخم روانه جګړه او دغل تر راپورته شوی ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل شي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی ولسمشر غنی په دې باور دی چې د زور لاله هیڅوک پر افغانانو خپلې غوښتنې نشي منلای.
د ولسمشر نظر باندې چې په دا موضوع باید خبرو لاله حل شي. د جنگ په تحلیل باندې افغانستان نشي کولای چې بل هیڅ هواد غوښتنې ومني، په شمول د پاکستان باندې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي په تورخم کې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه په بې ساري ډول لوړه ده او خلک او ولسونه ترې پراخ ملاتړ کوي. دا نړۍ مطبوعات هم څېړو او دا هم اوري چې د امریکا یو لوړدبه پوځي قومندان وایي چې هیواد یې له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې خپلو مرستو ته تر 2000 کال پورې دوام ورکړي. د پاکستان حکومت غواړي په واشنگټن کې د خپل سیاسي نفوذ د زیاتولو لپاره د سیاستوالو نوې ډلې متحده ایالاتو ته واستوي. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونه اوري.
څه جواب راکړي چې تاسو ځین ذاتي د دولت مالنین وای، ما ذاتي دا مطلب د موږ دا ذاتي دولت ځان ته کې بل پرورشګا جوړوي جوړ کی کې نه دلته تاسو موږ نه نشو.
دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په تورخم کې د روانې ناکرارۍ د مهارولو لپاره د روانو هڅو ترڅنګ بیګاش په بیا هم د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ډزې تبادله کړې. په دې سیمه کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. د رپورټونو پر اساس دواړو هیوادونو سیمې ته اضافي سرتیري هم استولې دي. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي او سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون کابل ته تر لند سفر وروسته بیرته اسلام آباد ته ستون شو. خغلی زاخلوال کسه هم کابل ته تک د خپل کار عادی برخه وبلله، خو ازادي راډیو ته ویل چې هغه بنن چهارشنبه په تورخم کې دروان وزیت پړه ل لوړپوړو پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوس یو لوړدبه منصبدار چې په تورخم کې پروانه جګړه کې زخمی شوی او پرون پروختون کې مړ شو، فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان او افغانستان پوځیانو پرون بیا هم په تورخم کې پر یو بل ډزې کړې دي. د تورخم لاره بنده ده، په سیمه کې بازار تړل سوی، مسافر دواړو خواو ته بند پاتې دي او د درنو وسلو د ډزو شغ اوریدل کېږي. د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د نشتې د یکشنبې په ورځ چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ شروع شوې دي. د پاکستان د پوځ ویندوی عاصم بجوا پر ټویټر لیکلی چې د تورخم پر لاره د دروازې جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ پر مهال د اسنادو د دقیقې کتنې لپاره ضروری کار دی، خو افغان لوری وای په تورخم کې داسې تاسیسات باید د دواړو هیوادونو د موافقې پر اساس وشي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي او هلته سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون ماښام له کابله برته اسلام آباد ته ستون شو. شغلی زاخلوال بیګا زادی راډیو ته وویل چې نن به د تورخم په اړه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
نو تبا ما اولنۍ مجلس ته د خارجه وزارت د سرپرست خارجه وزارت سلاکار خپل تفاجی سره وشت هم داسې نظامي سره ده.
شغلی زاخلوال وویل چې دوی بیا هم ټینګار کوي چې د تورخم کړکېچ د خبرو لاله حل شي.
د ولسمشر نظر هم دا چې په دا موضوع باید د خبرو د لارې حل شي. جنگ د حل لار نه ده. د جنگ په تحمل باندې افغانستان نشي کولای چې د بل هیڅ هیواد غوښتنه ومني په شمول د پاکستان باندې.
په عین حال کې د پاکستان پوز پروند تورخم په نشته کې د خپل یو جګړن د وژل کېدو خبر ورکړ. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دې جګړن جواد علي چنګيزي په جنازه کې ګډون وکړ. د پاکستانی سرچینو په وینا جګړن جواد علي چنګيزي په هغونو پاکستانی پوځیانو کې چې په تورخم کې زخمی شوی وو او ورسته یې په روغتون کې ساور کړ. په جلال آباد کې هم پرونګن شمیر خلکو د غاسکر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ چې په تورخم کې پروانه جګړه کې وژل شوی وو. په مراسمو کې یو شمیر کسانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. په لشکرګاه کې هم پرون د پاکستان پر ضد مظاهره کې یو شمیر خلکو د پاکستان بیرغ وسوځاوه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط له ډیری مودې راهیسې خراب دي. کابل د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو ته په اشاره وایي چې پاکستان هغو یو شمیر ډلو ته چې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي ځای ورکړی دی، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ هم په تورخم کې د روان وضعیت په اړه د احتجاج سرګندولو په خاطر په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د پاکستان حکومت هم په دې هیواد کې د افغانستان له شارج دافیر سره خبرې کړې دي. افغانستان وایي چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه مني او په دې سیمه کې د سټ له جوړېدو سره مخالفت کړی دی.
د فرشتي جلال سي پر ريپورت کې مو اوریدل چې بیګاش په هم په تورخم کې افغان امنیتي ځواکونو او پاکستانی عسکرو پر یو بل ډزو ته دوام ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استاذ عمر زاخیلوال بیرته پاکستان ته ستون شوی او وایي چې د مسلې د حل لپاره به له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. حضرت عمر زاخیلوال پرون د لنډ سفر په خاطر افغانستان ته تللی او له مشرانو سره یې کتلی دي. فرشتي جلال زی له ښاغلي زاخیلوال سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې کابل ته د لنډ سفر هدف څه و؟
زه بهر یو یو نیمه اونۍ کې څو ورځې کابل ته ځم. منهایست سفیر او د جمهور د خاص استازي چې په کابل کې دفتر لرم، څو ورځې هلته تیرو ملته مجالس دي د جناب رئیس جمهور ولسمشر سره او همدارنګ د اجرایي رئیس سره. نو زما دا یو معمولي سفر و، خاص سفر نه و.
ډاکټر صاحب، تاسو په دغه اوس نننی موقف کې موقعیت کې تاسو د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط څنګه ارزیابي کوئ، څنګه توضیح کوئ؟
یو خلاصه درې مخنه دا چې اوس د یو موضوع نه په تورخم کې دواړه خواوې جنګ ته چمتو کېږي او جنګ شروع کېږي او یو نه په بل باندې فیرونه کېږي، دا خو استازیتوب د خو روابطو نه.
افغانستان پاکستان ترمنځ په دغه مرزي نقاطو کې خو جنګ همېشه یو خو بل خوا ته به ادعاوې کېدي چې دوی مملکړي یا دی خو مملکړي. دا څومره جدي دی ستاسو له نظره دا وضعیت؟
تورخم یو ډېره مهمه نقطه ده. هیوادونو ترمنځ ده په ټول افغانستان کې لویترین احد تجارت یا اول یا دوم مقام تورخم لري. فلهذا هغه څه چې په عامو وګړو باندې تاثیر ګذاره اوسي هغه
ډاکټر صاحب، تاسو کابل ته ولاړست نو د افغانستان د ولسمشر سره مو کتلی یا به مو د اجرایي رئیس سره کتلی وي، تاسو دوی ته د دې وضعیت په اړه کې څه وویل او دوی تاسو ته څه وویل؟
زمونږ دید د ښه ګاونډیتوب دید دی، زمونږ دید د ښو روابطو او د ښو اړیکو دید دی، د یو مثبت برخورد دید دی هم زمونږ د پانه او هم د دوی سره. رساله هغه چې خبرې د موږ د تعمیري طرف لري او له ترونه حوصله نشه افغانستان خو دلې دا دوامدار به شي.
ډاکټر صاحب، مشخصا د تورخم په جنگ باندې د رئیس جمهور نظر څو تاسو ته څو وایي؟
مشخصا د ولسمشر نظر هم باید چې په دا موضوع باید خبرو د لري حل شي. البته د جنگ په تحلیل باندې افغانستان نشي کولای چې بل هیڅ هیواد غوښتنه ومني په شمول د پاکستان باندې.
تاسو درک څه دی پاکستان څه غواړي؟
پاکستان خو ظاهرا په تورخم کې ځنی تاسیسات څه جوړول نه داسې فیصات یو وختم نو کله چې زه ورسره سبات وګورم خو یې وش چې دې جوړې وختم چې
دا سیستاسي په عوالم ویل سی او چې دې مفقې پر اساس چې تاسو سره سوي تاسو پکې شامل واسته دوی دا کار کول کې یو څه وضاحت راکړي چې دا اصلا د موضوع څنګه و؟
د دروازې او د وسنې او تاسیسات هیڅ نه و، نه یوازې ما سره د یت بل افغاني چارواکي سره او یا اورګان سره بحث ول نه بحثو پرونه ابل ور شو چې مونږ لوري وزارت دفاع او داخله چې هغه موظف اورګان ندي دا غوي حیات تورخم تر راغلي او هغه د شنه منل په توافق نور یوازې خبرې چې په دې باندې شي دي فقط دوی مخکې شي د دې نه مخکې قطن د افغاني ادارو د افغاني ادارې د خوانه او د پاکستان د ادارو د خوانه او د رقم مقام د خوانه په دغه تاسو باندې بحث نه دی شوی.
اوس د افغانستان حکومت ویل سوی چې تورخم ته اضافي امنیتي ځواکونه استولي، آیا دا کار ستاسو په غوښتنه سوی یا ستاسو سره په مشوره سوی یا ستاسو په تاسو په دې جریان کې یاست؟
زه نظامي سره نه تبن زه معلوماتو کې علاقه لرم، مګر په تصمیمګیری کې شامل نه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د پاکستان لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازي حضرت عمر زاخیلوالو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تازه کړکېچو په تورخم کې د روانې جګړې او دغلته د راپورته شوې ستونزې د جزئیاتو په اړه آزادي رادیو سره خبرې کولې. آزادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د نړۍ مطبوعاتو هم د تورخم پر جګړې رپورټونه او مقالې خپرې کړې دي او د غرض د ځینو نورو مهمه مسئلو په اړه هم مطالبه خپره کړې. احمد شبر د نړۍ مطبوعات لوستې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د تورخم پر جګړې لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د یکشنبې په شپه او دوشنبې په ورځ په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جدي ستونزه پیدا شوه، داسې ستونزه چې عادي نه وه. د دې لنجې په نتیجه کې د تورخم دروازه چې د دواړو هیوادو ترمنځ ډیر خلک پرې سفر کوي وتړل شو. نیویارک ټایمز لیکي چې مشکل تیر میاشت هغه وخت رامنځته شو چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د تورخم له دروازې سره د اسلام آباد له لوري د پاکستان خواته د نویو تاسیساتو پر جوړېدو اعتراض وکړ. ورسپنه د افغانستان د ولسمشر د ویاند هارون چخنسوري په وینا لیکي چې پاکستان په تورخم کې د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره شوي تړونونه تر پښو لاندې کول. د ولسمشر د ویان په وینا په سرحدي سیمه کې باید هر کار د دواړو هیوادو ترمنځ په ګډه مخته یوړل شي. نیویارک ټایمز بیا د افغان ولسمشر د ویان په وینا لیکي چې ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي ترڅو د لانجه خبرو لاله هوار شي. تیر میاشت هم د تورخم دروازه 15 ورځې تړلې وه چې بیا په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیلوال او د پاکستان د پوز د مشر راحل شریف ترګړي غونډې ورسته پرانستل شو. وی په امریکایي ورسپانی واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د فلوریدا د نایټ کلب پیښه سپړلې ده. ورسپانه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکي چې د اکشن بي پورس د فلوریدا په یو نایټ کلب کې د لسکونو کسانو له وژلو وروسته یو ځل بیا افغانستان د نړۍ د خبرونو په سر کې ځای ونیو، خو په عادلانه ډول یاد نشو. عمر متین د پالیس په نوم په نایټ کلب کې نه څلوېښت کسانو وژل. ورسپانه د جمشید سردارجی په نوم د شپږبش کلن ځوان خبري راخستې دي چې وای عمر متین په امریکا کې سېشېدلې، هلته سر شوی او هلته یې واده کړی. سردارجی زیاتوي چې د دې ترڅنګ دا فردي عمل دی. د محمد موسی په نوم یو تن بیا په کابل کې ورسپانه ته ویلي دي چې زه له امریکایي دوستانو ډیره تمه لرم چې د عمر متین عمل باید د یو ملت دین او هیواد کار ونه ګڼي. واشنگتن پوسټ د امریکایي او افغان چارواکو په وینا څرګندوي چې داسې سند نه دی ترلاسه شوی چې عمر متین د افغانستان ته په خپل ژوند کې سفر کړی وي. ورسپانه د افغانانو په وینا لیکي چې د عمر متین قضیه د امریکا خپل ستونزه ده او له افغانستان سره ارتباط نه لري.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه هم اوریدل شي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په تورخم کې د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې ده او خلک هم ترې ملاتړ کوي. فضل هادی مسلم یار چې تیره ورځ د وضعیت د څېړلو لپاره تورخم ته تللی وایي چې پاکستان د اصولو خلاف فرضي کرښې ته نږدې ټانکونه په پوستو کې ځای پر ځای کړي دي. له بل خوا یو شمېر سناتوران د پاکستان له لورې په تورخم کې د تأسیساتو په جوړولو انتخاب کوي او له حکومت غواړي چې نړیواله ټولنه هم ځان سره کړي او دا مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. ناجیه صاحب یې رپورټ لري.
د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانان له هیڅ هیواد سره د جګړې غوښتونکي نه دي، خو ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع لپاره د تورخم په صفري نقطه کې له لوړ مورال څخه برخمن دي. فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ چې د دوشنبې په ورځ د تورخم وضعیت د څېړلو لپاره تللی و او په وینا یې چې جګړه پاکستاني ځواکونو پیل کړې ده.
زمنګ روحیه زمنګ نظامیانو د طالب سره د جنگ په وړاندې نه پوهیږم چې څه لته چې هغه مرته خپل روح کاری وای چې کله به خانی شي سوری ته او یا د نورو سره زید جنگ کوي ځای ورته نه پرېږدي، خو او پرونی روحیه زر چنده فرق درلود. نو اطمینان در کوم چې د ګټه بزمنګ استاسو خو بیا موږ جنگ نه غواړو.
خغلی مسلم یار ویل چې پاکستان تورخم ته نږدې په امنیتی پوسټو کې خپل ټانکونه ځای پر ځای کړی دي چې دا کار د دوړو هیوادونو ترمنځ لو اصول خلاف دي. په همدې حال کې نوموړي د پاکستان له خلکو وغوښتل تر څو په خپلو نظامیانو او سیاسون باندې فشار راوړي چې د افغانستان په وړاندې له دوګونی سیاست څخه لاس واخلي. پاکستانی پوځیانو دوه ورځې وړاندې هڅه وکړه سو په تورخم کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغان ځواکونو له اکثر عملونو سره مخ شول. د راپورونو له مخې د افغان ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران وایي پاکستان نه باید خپلو داسې کړنو ته دوام ورکړي. سناتور نثار حارث په دې اړه وویل:
پاکستان باید په دې پوه شي لکه څنګه چې په تیرو کې دوی ته افغانانو غاښ ماتوونکي ځواب ورکړی، تازل هم د افغانستان خلک له هر لویش خاورې څخه به دفاع وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر نور سناتوران د افغان ځواکونو څخه په ستاینې وایي چې باید دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. سناتور محمد علم ازیدیار په دې اړه وویل:
زموږ غوښتنه له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه دا ده څو دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هواره کړي، د افغانستان حق خوندي پاتې سي او له ډېرو جنګ جګړو څخه مخنیوی وسي.
له دې سره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي چې جګړه د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او هیله یې څرګنده کړه چې په تورخم کې رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي چې هیواد یې له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د مرستې د دوام ورکړي، څو تر 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 5 میلیارد ډالر بودیجه وساتلی شي. په دې اړه په کابل کې د یو امریکایي جنرال څرګندونې کړي چې جزئیات یې له اجمل ان څخه اورو.
پوځي قومندانان د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو مشران د افغان حکومت سره چې همدا اوس د وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوختې د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي وویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلی، او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي دغلته د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشان په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شي، نو داسې پلان کړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالی مرستې هم ورورو کم کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د وسنی پلان له مخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارد ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپل عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته بشي. پوځي قومندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه 4 کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شو سرتیرو او د زیانمنو شو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د خغلی ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، خه جګړه یې وکړه، خو په عین حال کې له ستونزو سره هم مخ وو. د په وینا طالبانو تر هغه ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده، او همدارنګه د سولې خبرو ته یې هم زړه ښه نه کړ.
د پاکستان حکومت غواړي په واشنگټن کې د خپل سیاسي نفوذ د زیاتولو لپاره د سیاستوالو نوې ډلې امریکا ته واستوي. د پاکستاني چارواکو پرون سه شنبه رویټرز خبري اژانس ته ویل چې حکومت په سیمه کې د روسي او سیاسي پرمختګونو له امله غواړي په واشنگټن کې خپل حضور پیاوړی کړي. فرشته جلال زئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د واشنگتن او اسلام آباد روابط په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې تر حمله وروسته چې د طالبانو یو مشر مولا اختر محمد منصور پکې ووژل سو نازک شوې دي. اسلام آباد وویل چې د امریکا دا کار د دوی پر خاوره تیری دی. خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې دا تریخوالی د امریکا د کانګرس وروستۍ پریکړې لا جوت کړ چې پر پاکستان یې د اف 14 جنگي الوتکو وړاندیز رد کړ. د امریکا کانګرس ونه منله چې د 699 میلیون ډالرو په ارزښت دا معامله د پاکستان له حکومت سره وشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې تمویل کړي. یو لوړ دوه پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، رویټرز خبري اژانس ته وویل چې هیواد یې پخوا هم په واشنگټن کې د ځان لپاره د تبلیغ ډلې درلودې او دوی غواړي چې خپل موقعیت ښه کړي. د دې سرچینې په حواله پاکستان د 1999 او 2000 میلادي کال ترمنځ چې پرویز مشرف په واک کې و په واشنگټن کې د ځان لپاره د تبلیغي سیاسي ډلو فعالیت بند کړ، خو اوسنی حکومت داسې انګیرلې چې دغو ډلو ته یو اربیا اړتیا لري. د پاکستان د صدر اعظم د مطبوعاتي دفتر یې سرچینې رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه شوې او هدف یې په واشنگټن کې د پاکستان د ګټو لپاره بازاریابي او هلته د پاکستان په اړه د مثبت نظر پیدا کول دي. د چارواکي ویلي موږ د سر او مال باید د تروریزم پر ضد جنګیږو، خو بیا هم راته ویل کېږي چې باید هڅې زیاتې کړو دا زموږ په اړیکو کې خلا څرګندوي. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼه وایي چې په بهرنیو چارو کې د هیواد د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د سنا غونډې ته وویل چې د هغو ګروپونو یو لستې برابر کړی چې په واشنگټن کې به یې د خپل حکومت د سیاسي موقف د ښه کولو لپاره په کار وګماري. د پاکستان حکومت وای افغانستان ته نږدې په غرنیو سیمو کې د وسلوالو افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره جنگي اف 14 الوتکو ته اړتیا لري، ځکه یو شمېر الوتکې به په نږدې وخت کې زړې او له کاره ولویږي. خو اوس پاکستان د امریکا لخوا د دې معاملې تر ردېدو وروسته له اردن د دې الوتکو په اخیستلو غور کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په حالاتو کې اوریچ د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره یا اف بی آی د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې پر یو نایټ کلب د حمله کوونکي عمر متین له خزي څېړنه کوي. د امریکا تلویزیون ان بی سی د پیښې د یو شمېر څېړونکو په حواله وایي چې د حمله کوونکي خزي نور متین ښایي احساس کړی و چې خاوند یې د کوم ناوړه کار د ترسره کولو نیت لري. په پیښه کې یو زخمي دې تلویزیون ته ویلي چې عمر متین د زخمیانو د نارو له اورېدو سره خندل او لا زیاتې ډزې وکړې. افغان الاصل امریکایي عمر متین د روانې میاشتې په 12مه په نوم نایټ کلب کې په د پیلس په نوم نایټ کلب کې 99 تنه وژل او لږ تر لږه 50 یې ټپیان کړل. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د عمر متین شدی نور متین څیړونکو ته ویلي چې د هڅه کړې و چې خپل خاوند سره خبري وکړي او د جنایي جرم له ترسره کولو یې منع کړي. نور متین د 10 کلنه ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دی ویلي چې عمر متین یې یو ور په موټر کې د پلس کلب سیمې ته رسولی وو او د وسلو د خریداري پر وخت هم ورسره و. نور متین څیړونکو ته ویلي چې که څه هم پر دې کلب یې د حمله په اړه معلومات نه درلودو، خو دا احساس یې کړی و چې میړه یې شاید د یو ناوړه کار په ترسره کولو فکر کوي. د امریکا ټلویزیون ان بی سی د سرچینو په حواله وایي چې د قانون د انفاذ ادارې پر دې غور کوي چې د نور متین پر ضد د جنایي جرم دوسیه جوړه شي، ځکه هغه ته لازم و چې د خپل میړه د مشکوکو حرکتونو په اړه د سیمې پولیسو ته خبر ورکړي. خو د پیښو څیړونکو ویلي چې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د امریکا ټلویزیون ان بی سی وایي نور متین د عمر متین دوهمه ښځه ده او له هغه سره یو زوی لري. عمر متین تر دې مخکې یوه ښځه طلاق کړې هم ده. په اورلاندو کې د پلس په نوم پر نایټ کلب د عمر متین په حمله کې لږ تر لږه 99 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. پیښه د روانې میاشتې جون په 12مه وشوه. د هغه روغتون ډاکټر چې د پیښې 40 تنه زخمیان ورلېږدول سوي وو پرون خبریالانو ته وویل چې 20 زخمیان تر درملنې وروسته رخصت سوي، خو د 20 نورو روغتیايي حالت ډیر نازک دی. نورمن کسیانو چې دوه ځای لګېدلی خو ژوندی پاتې شوی. د ان بی سی خبریال ته وویل چې عمر متین د زخمیانو د نارو له اورېدو سره خندل او لا زیاتې ډزې یې کولې.
Once I heard the first two shots I knew that it wasn't music and
کله چې می لمړی دوی ډزې واورېدې او په هیدم چې دا موزیک نه دی نو پر ځمکه پریوتم او نږدې تشناب ته می ځان ورساوه او هلته نور ډیر کسان را سره ټول تشناب دیواله ته پټو. خو څو کسو کډ مرمۍ او ژغ رانجدې سو او شاخه خلکو په دعا او ژړا پیل وکړ. نو پرشتیا زه په هیدم چې د ژوند امید پاید ونه کړم. ما ویل چې په دومره کم عمر کې مننه انصاف نه دی. خو دعا می کوله او بیا په ځان نه يم پوهیدلې. ټول په شه اصلا د باور وړ نه
it became really real. At that point, everyone just was ducking and closing their eyes.
Norman Cassiano شپږشت کلن دی. هغه زیاته کړ چې لا هم باور نشي کولای چې لدې پیښې ژوندۍ وتلی دی.
I'm still gathering everything, just trying to
زه لانایم توانیدلی چې پر دې ټوله واقعیت ځان سمو پوهوم. لا هم فکر کوم چې دا پیښه څنګه وسوه. له فزیکي اړخه سخته پیښه وه، ځکه دوه ځایه زخمي سوی یم او درد لرم، خو دې پیښې زما فکر ډیر خراب کړی. اصلا په خپل احساس نه پوهېږم. د نورمن کاسیانو په وینا عمر متین شای ګمان کړی و چې دی هم وژل سوی، نو تر دوه ورځو وروسته اور باندې تیر شوی دی. عمر متین د دې پیښې ځای ته د امریکا د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونې دوهمه برخه تر رسیدلې. په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو اوس لا محمد حدیث پردي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان او پاکستان د پوزیانو ترمنز بیګا هم جګړه روانه وه. د ازادي راډیو خبریالوي په سیمه کې بازار تړلی، خلک تګ راتک نه کوي او د درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر وایي د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په نښته کې څلور تنه وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ویلي که د امریکا ولسمشر له نړیوالو قدرتونو سره موافقه لیک څیرې کړي، ایران به اور ورواچوي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست لپاره پر کاندید ډونالد ټرمپ انتقاد وکړ او څرګنده کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي. د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ختیځ اروپا کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیبیا ته د وسلو د قاچاقړونکو له پولو سره موافقه وکړه او اروپایي ټولنې ته لار پرانسته چې کشتۍ وپلټي او غیر قانوني وسلې ونیسي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوه، انشاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالي سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب اوسئ. دوستان پام دې لدا د دېونه په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزې راخستې چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي. حبیب الرحمن څه ستونزه لري په ګډه به سره واورو.
نوم مې حبیب الرحمن ده، د لوګر د ولایت زمالم يم. پرورشګا کې معلمي لرم. څنګه هغه دا چې د لوګر د پرورشګا سوار لاسکاله کې دی چې د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته معاش ورکول کېده، هم درې سوه یتیم اطفال وو چې هغې ته د غرمې له خوا نه عشا حواله وو، یعنی ډوډۍ د غرمې لپاره. اوس دا وزارت کار عمر اجتماعي تصمیم نیو د پرورشګاه په څنګ کې یو موسسه د وامي په نامو عربي موسسه وو، هغه هم همکاري درلود، یعنی همکار وو. اوس معینیت کار عمر اجتماعي تصمیم نیولی ده چې هغه ډوډۍ په یتیمانو باندې بند کړي او شپاړس تنه پرسونل د پرورشګاه وو، هغه دوی خدمتي د شپږ میاشتو لپاره نیولی ده، بعد پس له شپږ میاشتو نه منفک کیږي. یعنی بیکاره کیږي هغه پرورشګار د عوامي موسسې ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه ډیر لسکاله منظور شوی وو دلته مصرف کیږي اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار و امور اجتماعي د وزارت لخوانه لغوه شوی ده او ریاست کار و امور اجتماعي د لوګر دومره کارت پرسونل نه لري چې موږ خدمتي ځان سره دوه کاله یا درې کاله یا پنځه کاله وساتي همدغه اوس هغه دوی وایي چې تاسو شپږ میاشتو نه منفعه کیږئ د کرزي حکومت برحاله سوی ده دا پرورشګاه فعاله و د ریاست کار و امور اجتماعي لخوانه او دغه موسسه څنګه د لږ لږ کومکونه یې کول دغه موسسه ځان ته استادان اخیستي دي او موږ ته جواب راکړی دي چې تاسو ځای ذاتي د دولت معلمین وایي ما ذاتی دا مکتب دی موږ دا ذاتی دولت ځان ته که بل پرورشګاه جوړوي جوړ کړي که نه دلته تاسو موږ نه نیسو او موږ له موین سره هم ولیدل موین ډېر یو داسې یو شخص و چې موږ شپږ اووه کسان وزارت ته لاړو موین د کار و امور اجتماعي واصل نور مومن ځکه موږ ته خبرې ته پرې نه ښود که یو معلم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پېژنم ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم او پارلمان ته ځم ما ته وویل چې ما له دې وړې وړې خبرو نه مه ډاروه او تا نه د موږ د وظیفې مشکل نه ده موږ خپله مشکل لرو چې واد وظیفې مې په جای وي او دا بودیجه او تشکیل د لوګر د ولایت ده دغه ظلم ده بې عدالتي ده چې د لوګر د ولایت نه دغه پرورشګاه مرکزي چې په ټول لوګر کې یو پرورشګاه ده دا معینیت تصمیم اخلي چې دا پرورشګاه لغوه کی او هغه موسسه چې د لنډ وخت لپاره قرارداد لري او امکانات هم له د حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي د حکومت لغوه کوي او موسسې ته یې ورکوي
د انصاف پلټه کې
د ښاغلی حبیب الرحمن سونځه مو د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د مرستیال ښاغلی واصل نور مومن سره شریک کړه ښاغلی مومن یې په اړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر منګه د وامی د مؤسسه سره په لږ کال قرارداد کړی دی تر هغه وخت پورې چې قرارداد پوره نشي دغه مطابق د دغه پروتوکول چې موږ ورسره امضا کړی دی امدې وامی مؤسسه سره به ځکه چې هغه کفاله ورکوي هغه د یتیم ماشوم ته نقد پیسې کومک کوي او هم معلمینو ته معاش ورکوي هم اداره جوړ کړي هم د دې ځرخې تر لپاره کار کوي نو بنا اضافه معلمین چې زمونږ په ریاست په چوکاټ کې په لوګر کې دي هغه نشي کولای چې د دوی د په یوه اداره کې په یو وخت دوه معاش واخلي نو د دې خاطر چې دغه همیشه د دوی دغه شخړه په منځ کې موجوده و چې یو بل موږ ته اداري مشکلات پیدا کړي نو هایدر بری د وزارت تصمیم ونیو چې ماسی سره چې موږ قرارداد کړی نو یو پنځه شپږ کاله تیر شوي دي او د څلور کاله به نور هم پاتې نو موږ نه ټول مساره فوار شه د مطابق د پروتوکول داغه سره موږ قرارداد کړی رلس پروزنتونه دي دوه زره شاګردان لري په مخت کنړ کې ننګرهار کې دغه کې لوګر کې کابل کې نو بنان که موږ دغه مؤسسه خدای نه خواسته تړو په دې معنا چې یا مناسبات خراب وو دا لس روزنتونه زموږ د مشکل سره برابري مخامخ کیږي نو بنان دغه استادانو محترم ته د هیئت رهبري د وزارت فیصله ده چې په هیڅ صورت موږ دوی نه منفعه کوو دوی د معاش مستحق دي دوی پروسه طی کړې ده عمل ته به کارمند دي کوم کوم بوتات چې په ریاست کې وو دوی به عمل ته توظیف شي او که کوم بوتات هلته نه وو متباقی معلمین موږ کولای شو چې فیصله همدا وکړه چې د رئیس د کار و امور اجتماعي د لوګر او رئیس د معارف د لوګر دوی دواړو خپلو منځو کې سره تفاهم وکړي هغه معلمین چې اضافه کیږي د بستونونه بیا د عمل ته خدمتي ور ولیږي چې هغه ماشومان تربیه کړي په معارف کې او معاش به د کار ټولنیزو چارو د ریاست نه اخلي او معاش قطع نه دی او هم قطع کړی تشویش نه کوي
یعنی مخکې مومن صاحب دغه ښوونکو دوه دوه ماشونه درلودل
بعضې همداسې وو نه ټول نه دي
کوم باندې دشتو دا اشتباه وا نو بنا ان موږ د دې خاطر چې دغه اشتباه هم رفر شي او په وامي سره هم دا مشکل حل وي نو آتا ځینې حوالی د چمنګر د ماشومان ته ډوډۍ ورکو دا کار کړی و ریاست خو دغه کار خلاف د پروتوکول کړی و چې موږ ورته ویلي چې نه چون کفاله ورکول کیږي بیا نو ضرور نه ده چې دوی ورته آشا والا کې موږ یې آشا پې قطع کړله او نور مغه وامي پوهېږي مسؤلیت یې صرف د کار ټولنې چارو ریاست مسؤلیت د نظارت لري چې وګوري وضعیت د ماشومانو درس وګوري حالات وګوري تدریس وګوري دا ټول مسایل دغه کوي دوی نظارت کوي
یعنی دا ډر موجود دی مومن صاحب چې دغه خون کې ان شاء الله چې نه به سرنوشت کیږي بلې
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشت شي په کاپلوګر کې حالت په معرف کې ته ضرورت عمل ته توجیه شي حالت نو ما معاش خدمت مندول کوم او که چیرې په مثال نو په کابل ته یعنی دی ولا ته به تبدیل کو چې دې به سرنوشت پاتې نشي
یعنی دوی به تشویش ونه لري او معاش دایمي ورته ورکول کیږي
معاش به خود کوونه او چې معاش اخلي وظیفه به منځم نو د څه چې یو سره په کور کې نه ستو معاش ورکه یعنی دوی چې کوم معاش اخلي وظیفه به منځم یا به مرګ کې زموږ بچان تربیه کوي او یا به پروژنتونو کې زموږ بچان تربیه کوي او یا به په کور کې سره زموږ بچان تربیه کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا ودا دیونه د انصاف پلټک پرونه شته سی واوریدله تر بلې م پلوه وبخون کی خدای سپارم خو پتلوتلو کې د موږ د ټلیفون شمیرې زل ځان سره یاداش کې 0992390 خونه ولري
ازادي او اوریدونکو جوړونکې طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو د سلامونو او شو هیلو پوړنې کول سره تاسو ته دغه پروګرام د اوریدلو لپاره شراغلاست وایم تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام خاطر غواړم قدرمنو اوریدونکو ستاسو دراغلو پیغامونو څخه مننه چې د ازادي رادیو د پیغام سپټول په ماشين کې مو پریښي په تیر ورځو کې زموږ یو شمېر ګران اوریدونکو د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ په یو مسجد کې د چاودنی او د هغه په نتیجه کې زموږ د یو شمېر دیندار او بیګناه یوادوالو د وژنې په اکله پیغامونه را لېږلي او دغه انساني ضد عمل یې غندلی دی نو موږ لومړی یو شمېر دغه پیغامونه تاسو ته خبرو او تر هغه وروسته بیا په همدې اړه د ازادي رادیو یو رپورټر ته اورو همدارنګ مو په دې خبرونه کې د اورګون پولیس والی کې د ام ټ ایم مخابراتي شرکت څخه زموږ د یو شمیر هیوادوالو شکایت او ځینې نور پیغامونه درته خبرو نو هیله ده چې دغه خبرونه ته تر پای غوږ ونیسئ دغه خبرونه د همیشه په شان ستاسو په پیغامونو سره پیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه ازادي رادیو ټول کډر منوریدونکو تمام یا عبد الرحمن ابوونه کندهار ولایت ته ستاسو ولې کوم بریچ په جماعت کې سوې دي په جمه دې خوښنی چې دا هر کوم بریده له په جماعت دا برید د اسلام د مخالف خلکو د خاصه سوې دي زه فکر کوم چې دا به د عیش کړی او هغه د اسلام سره مخالف کسان دي هر وخت په جماعتونو بریدونه کوي الکه کوم چې ما پیغام ساب کی او نشر کی
الو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبر کوم دی پکې ولا چمکنه ورسولې څخه ولا خبر شوم چې په ننګرهار کې په جمعه کې 14 شوه د هر کته مرجوب لا اړولې ده په جمعه کې چې به دونه چې دل دا د غیر اسلامي خلکو کار ته چې اسلام لکړې ته هغه خلاف یعنی د کافر کار د په جمعه دونه کې خو
ګران اوریدو په همدې اکله د ازادي رادیو خبريال سمت الله سلوان یو رپورټ جوړ کړی دی چې باغ کې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی او همدارز د مولوی کندهاري سرګندونی هم دغه رپورټ به په ګټه سره وو
سلام نورستا
د افغانستان کوم جماعتونه چې پاکستان باندې د افغانستان لخوا تجارت ورېدلې دی هغه په هره لاره چې افغانستان په جماعتونو کې ممبرونو کې اردو پولیس دا ټول وژني خو ټول افغانان د دې ته یو شي او ټول د یو شي چې دغه پنجابي او دغه خناس نه خلاص شو او کلکه جواب ورکړو هم په بارډر کې هم په سرحداتو کې کلکه جواب ورکړو.
گران اوریدونکو په همدې اکله د ازادي رادیو خبريال اسمت الله سروان یو راپور جوړ کړی دی چې په هغه کې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی او همداراز د مولوی کندهاري سرګندونی هم راخستی دي. دغه راپور به په ګډه سره وو.
په ننګرهار کې پلسکونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه شنبه په یوه غونډه کې دینی عالم مولوی کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
یلمن شدی ولسوالی ونیول د چا بیرغ یې پورته کړ خپل سپین بیرغ یې پورته کړ د پاکستان الله پاک د دې لپاره د جهاد پر زیات کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړي. زمونږ د دلته بعض ناس دي نن د ملایان او صفایی د چا بیانې د پاکستان دی زمونږ د هجرت کور دی ساده هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم دراز ولد طالبان و مشان په پاکستان کې وو وژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خلک کبل شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا و دا شر د افغانستان کې باندې وو کنه و باندې د دې ځای ژوندې علاقه افغانان و ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه والله د الله په ذات قسم دغه جهاد وي دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده.
له بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جمعه کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق شخ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو پروګرام جوړونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. وفادار کوملیم ته سلمہ بندیر یو ښکار شوی دی ولی چې د سو افغانانو کورونه به درنا څخه برخمن شي باید چې همداسې د ملک نورو ولایتونو کې هم جوړ شي او که د کونړ په ولایت کې داسې بند جوړ شي نو زه باور یم چې ټول افغانستان به برخ څخه برخمن شي او د دې نه به سوا هم شي. د ترخم مسله باید په ځای پاتې شي خو د پاکستان سره هر قسم روابط قطع شي اړیکې سره پرېږدی شي او همداسې ځان له پاتې شي لکه څنګه چې ځان د پرېښودو په حال کې دی. انشاءالله په دې باوري او امید چې د پاکستان هغه شیطاني کړنې او هغه کارونه اوس په ختمېدو دي او وخت راغلی دی چې پاکستان به ځان ته پاتې کېږي. حقانی او ملا فضل الله نه په کونړ کې شته او نه په افغانستان کې شته. هغه هم په پاکستان کې دي. تر اوسه چې کوم مشر وجه شوی دی هغه پاکستان کې دی هر څه ښکار دي او هیڅ څه د چا نه هیڅ پټ نه ده. وګورو تیر وخت نو هر سړی پوهیږي چې څه او څه وشو او څه کې یو کوم ځای کې څه دي. سلام علیکم.
دا سلام علیکم دا مخابراتي شرکت د ام جی ان اردن کې بیخي کار نه کوي. یو خدای په لحاظ د مخابرات دا یا د شرکت نه مخابراتي شرکت د ام جی ان معلومات لري خراب ډېر په عذاب دي. دا سم کارتونه به ټول تر پټیږي باندې مایده کې لطفا خبر ورکړئ
لطفا خبر ورکي چې خدای په لیاب. السلام علیکم. تاسو په دې چې نن ټول کارونه ملجه پورې اړولي زه موبایل پیدا شوی دی ډېر مشکلات حل کیږي په موبایل باندې اما متاسفانه د پټکالا د ارګون په لوی ولسوالۍ او د سربي فولي سوالۍ کې چې خلک یې شرکت سره ډېر اړیکه لري سیم کارتونه یې اخیستي هغه بیخي تقریبا یو کال کېږي چې د کیفیت دی ارګون کې یو دفتر جوړ کړی دی اما دفتر کار نه کوي څوک چې ورځي د مشکلات ورته وایي ټول خلک تکلیف دي پهار دي هغه ورته وایي مرکز راشي نه نه پوهېږي چې د دفتر څه شي پاره ده مرکز څه چلا شو تاسو ارتباط لري که موږ ارتباط کړو زه د خلکو د دول سوالیت نو باندې کې خبرې کوم د شورا د غړي په حیث دا تاسو ته عرض کوم چې دا موضوع تاسو د ام ټي ان شرکت او رسوي یا وزارت خبراته چې په ارګون کې او سروبي کې کیفیت دی ام ټي ان بسی خراب دی بالکل کار نه خلک په آزاد دي د خلک تجارت بشري خارج کې خبرې کوي. سلام علیکم.
سلام علیکم. زګی راډیو ته څنګه هم دا شي دا کله ولې تر هغه مې سوالي سړک ډېر خراب دي خراب نه اوري چې دا زه سړک چې سې ډېر به تاسو به من او زګی راډیو ډېر شو شي سره دې د شو شي څخه پر ونی وایم چې انا پاتې د هغه نه باندې چې وصلات.
السلام علیکم. زه د ورغان د ولایت د چاچونو ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو هله دې دا چې دا سفر کړی ته دا ورته دی روانو نه راغو چې دا مسلمانانو سوالي نه کړل شو کوټ کړل نو هله می دا چې دا روانو نه راغو چې دا مسلمانان ګر په دې پاز روزه کې راوټانه سوتلې دي. والسلام و رحمت.
السلام علیکم. زمونږ نن چې جوړ وو بیا چې دا زړه د ټولو کارکوم کار دم ته سلامونه وام. السلام. د نیجو اردو چلان څخه مو ډیر فائدہ دی په روزګان ولایت کې روانونه راغورځي او ټول کورونه هم باکسره دي باغونه وران کړه او ټول سیمې روانو لاندې راوځي. نو موږ د ورکو چارواکو څخه هیله لرو چې تاسو ته جواب وایي او نور په روزګان کې هرونه باندې کې او د خوارې سیمو له چا راوځي. و ما بعد. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیله خوږه احترامات د مسور افغان لوري قبول منظور کړي او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې یو خار زابه مو فایل کړي او د صحت په جمهور کې باندې غشتي وای د دې دولت د مونږ سره کړي وعده ټولې مونږ سره پوره کړي دي. زبردست اداره ده او زبردست لیډرشپ ته ماشاءالله دی مونږ ته هر کلی هر قوم ته خو اساسي سړک جوړ کړای کلینیکونه موجود دي پروفیشنل ډاکټران موجود دي تعمیرونه د مکتبونه هغه هم په اساسي په خړ ډول جوړ شوال او ډېر مسلکي معلومات پکې دي لسنسای دي ټول د دې سره په څنګ کې د تعلیم هغه فیصدي سره چې دا هغه ټولو کې پنځه نه په ساده خلک یې باسواده دي. نو سړک پوخ مکتب پوخ کلینیک پوخ او د موږ سره کړي وعده ټول پر کړی دي. نو تاسو ته وایم تاسو سره کړي وعده پر کړی دي انا تاسو وای زمون د فار هدر خدمتونه کړی دي خدمتونه دي هرول ورن دي دا سي درا دي له هر چا ویل کدمو د نن او د فرون اداره چدا ماشا الله والسلام در شری دو په اله مسرور افغان پکتیا ولایت ګرد سره.
السلام علیکم. زه محمد غاز لوګر ولایت ازر ولسوالۍ اوسیدم کیما دا پاکستان حکومت یو لوب شروع کړی د افغانستان حکومت سره او عوام سره دا موږ ته منلو نه دا او دا موږ سخت الفاظ غردو او بل خبر دا چې په کابل کې ټکل دا 1400 کسان پکې زخمیان او شهیدان شو او افغان حکومت یې لیکل به مرګرو ملتونو کې شکایت وکړو په پاکستان باندې هغه شکایت موږ وسمستر کې پلاره یو هم د سینن بکیږي او نن بکیږي دا شکایت وکړي او د دغه شکایت مرګرو ملتونو ته ورسوي. موږ اوسه پوری د ماغ شکایت ته پټم یو او ماغ شکایت هیلم دا او دا پاکستان خو نه شرمیږي او نه پکې شرم سکه دي کې شرم وای خدا څور رتنجل سکالو کې بده کې شرم وایا پیدا سي او دا خو به شرم سترګي دی او د سترګو ته باید مخه ونیول شي او دغه مرګرو ملتونو کې شکایت باید وکړي. و سلام نه ما پیغام.
ہلو السلام علیکم دا آزادی رادیو اوریدونکو ټول کارکونکو ته زه د زړه له کومې سلامونه ورته وایم. آزادی رادیو خپرونې موږ ډېرې اورو او ډېرې مې خوښې دي. بېخي ښه خپرونې کوي او ډېر ښه پروګرامونه په ترتیب سره خپرونې کوي. نو زما د آزادی رادیو څخه ډېر ډېر زه خوشحاله یم چې د دوی د خپرونې اورم او پر وخت او پر دقیق خبرونه کوي چې په ټوله نړۍ کې په هر معلومات دوی مشترک کوي. زه ډېر د آزادی رادیو څخه مننه کوم او زما پیغام یې دا دی چې د آزادی رادیو باید چې هغه دغه پیغام بار بار نشر کړي چې زموږ په دا خو زموږ د افغانانو د ټولنې پرمختګ په افغانستان کې چې کوم شکارونه کېږي دوی هغه وسایي او بل افغانستان دولت دغه یو پروګرام جوړ کړي. د افغانستان په دولت کې چې هغه بهرني استخبارات دي دا باید دغه لرې کړي او پر ځای سم پوه کسان وګمارل شي. په هر ولایت کې موږ ناپوه کس نه غواړو، بې سواده کس نه غواړو. باید دغه د فساد مخه ونیول شي. دا موږ ته ټولو افغانانو ته معلومه ده چې کوم بې سواده کس پر موږ باندې مشر دی، دا ټوله د فساد د وجې پر موږ باندې مشر دی. د پیسو په مقابل کې پر موږ باندې مشر شوی دی. او په کندهار کې کوم قومندانان چې دي اوس ډېرې رتبې ورکول کېږي، اکثره لوړ ستایل کېږي. بې سواده کسان پر مخ ځي او سوادار کسان چې پر کومه وظیفه یې فوکس وي د ټولنې پرمختګ ګرځي، هغه وظیفه پر هغه ځای ولاړ وي. خو زما د آزادی رادیو څخه دا هیله ده چې موږ ستاسو پروګرامونه ډېر د زړه له کومې اورو او ډېر موږ خوشحاله یو د آزادی رادیو څخه. او بل یوه موضوع د آزادی رادیو څخه دا غواړم چې د کوم د دولس بجو ما د دولس بجو باندې چې کوم تاسو سندري په خپرونه کې یو موضوع انتخابوي، دغه موضوع باید تاسو انتخاب کړئ چې دغه کوم کوچنیان ماشومان چې دي د روډ چې اوړي مندې خوندې اوړونه پلار ور سره یي دا ماشومان در لاس نه نیسي، دوی ته باید داسې تربیه ورکړي. اکثره موټران موټرسایکلان چې روان وي دوی د روډ چې اوړي د کوچنیان ځغلي هغه د بد مرغه داسې پېښه شي چې هغه ووژل شي. باید دغه پوهه ورکړي چې دغه کوم پر روډ باندې چې دوی اوړي یوارې شاوخوا وګوري. او بل باید په احتیاط په کراري سره تیر شي. هر موټر بریک لري، بریکور ته وي. او که دوی داسې بې پامه بې فکره موټرسایکل والا په خپل رفتار موټر والا په خپل رفتار کې را روان وي، نا به پامه مخته شي شنه راولېږي، نو بیا ټرافیک والا راځي یا موټر والا ملامتوي. باید اول تربیه دغه تربیه د مور او پلار د خاصه ښه تربیه ورکول شي. وسلام.
گران اوروره د کندهار څخه ستاسو څخه هم ډیره مننه چې د ازادي رادیو پروګرامونه اوري او زموږ د خبرونو ډیره ستاینه وکړې. محترم اوروره، ستاسو هغه وړاندیز چې د سندور میلمانه د پروګرام د پاره مو کړی وو، هغه به حتما د دې خبرونی مسولینو ته وسپارو. خو موږ تاسو څخه یو هیله لرو، هغه دا چې هر کله چې غواړئ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پیغام ثبت کړئ، نو هڅه وکړئ چې لنډ وي، ځکه چې ستاسو دغه اوسنی پیغام هم ډیر اوږد او موږ دې ته اړ شو چې هغه یو څه لنډ کړو، ځکه چې د دې پروګرام وخت محدود دی او د ډیرو اوږدو پیغامونو د خبرولو ځای پکې نشته. بیا هم ستاسو د همکاري په هیله روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا و د نن ورځې د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه او ستاسو پیغامونه. بیا هم خپل خبرونه ته پیغامونه راولېږي او خپل وړاندیزونه، ستونزې او نظرونه زموږ سره شریک کړي. په دې یادونه سره چې دغه خبرونه د ازادۍ رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د پیغامونو څخه جوړ شوی دی، دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام دے
ساتون کے دیدی خاورے ساتون کے دیدی خاورے سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے تساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام